روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. هیموروید یا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستی برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو روغتیاپالان دغه ناروغي پیچلې بولي او وایي چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پوښتنې دا دي چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او شرم ګڼي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسئلو له خپلو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. ستاسو خپرونه ده، کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ. زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج، او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. کولی سئ چې خپرونې سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یوه نړیواله شمیره درته وایم اورېدونکو، که تاسو د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 112 45 41. بل شمیره د واتساپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وي باثباته وي نو زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ. دا شمیره ده 00 420 112 41. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ، له نیکه مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب مارج، بحث بل تاسو نه پیل کو، لنډو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید اوریدونکو ته ور وپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
السلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته، تاسو درنو همکارانو ته او زموږ درنو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې ستاسو د راډیو له لارې نه خپلو درنو هیوادوالو ته، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د هیموروید یا موږ چې ورته بواسیر وایو، د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه، هیموروید زموږ تاسې د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي، او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځینه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې، نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
و کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته هم ورسو. په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لارې. ډاکټر صاحب شمس، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. په افغانستان کې دغه ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اتمان به په درملنه وروسته تم کیږو. آیا د عامو ناروغیو په ډله کې شمیرلی سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغۍ چې اکثره ناروغان او شرم غنی او پاړې خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لري، په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب، در سنومخ کې تاسو ته د آزادې رادیو کارکونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ چې د بواسیر په اړه د خپلو هیوادوالو سره خبر وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب، د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یو عامه ناروغیو څخه ده، لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عامه ناروغي ده چې زمونږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې یا د خپل کار کولو په وخت کې نوټ کړی دی چې زموږ خلک اکثر وخت د بواسیر یا هیمورایډ ناروغي چې کومه ده د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول دا یو قسم شرم ګڼي چې نه پوهېږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسېدلي یا دې ته دغه ناروغۍ ته دوی د ناروغۍ په سترګه نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغۍ د دوی بیا آخر سټیج ته رسېدلې. په دې باندې به موږ بیا په خپرونه کې نور هم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغې مطابق ورته علاج وشي تقریبا د 80 تر 90% پورې بغیر د عملیاتو نه په عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکي فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي له منځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجې یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلې.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب شمس، دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خپرونه کې په راتلونکو خپرونو کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅکله هم شرم وار ونه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس په کار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي همغومره بیا علاج پیچلی کیږي او سختیږي او بواسیر هم د همدې ناروغۍ له ډلې نه ده. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده. او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسي اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډېر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پې وکړئ. اورېدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولی سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې کوم ناروغ لرئ یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج، راځئ لږ زره په ډالو باندې وویشو څو ډوله دی دغه بواسیر، او نښې نښانې هم یو ډول دي او که نه هره بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري.
ډېره مننه کوم تاسو نه، لکه مخکې له دې چې تاسو سوال ته راسم، ډاکټر صاحب شمس ته چې له کابل نه موږ سره ده هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه راځي. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینې چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد نه درد لري، بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې نه راځي، مریض یې پخپل نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسېدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض ځي تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دا راوسي د باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټي په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یو څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاوخوا ټول هرې خوانې راوسي د باندې مګر کله چې دای جواب چای خلاص کی دا په خپل برتن نه ووزی دای دوه درجه ده درې درجه کې اره درجه د دې پاساج تک سره د څومره پرمختګ کړای ده د بواسیرو په درې درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ شي نو دا بواسیر یا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوزي درې درجه مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اور یو تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکوي نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپل اور دننه راقي او دا باسي ورزي کلمې دننه ځي دا درېیم درجه ده او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دی چې کله تشناب ته ځي که نه ځي یو ځلې دا بواسیر د باندې راووزي له مقد نه او همهغلته پاتي او همهغلته زوړندي په غجي کې او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي نو ویني چې یو شی یوه غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده اکثره ګرد شکل لري نو دا هلته یي او موجوده یي دا یې نو څلورم شکل ده نو په دې څلور شکلو باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړی ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خاصم او دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورمه درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتلی ده ځکه چې دا نو بیا د انسان له کنټرول وتلی ځکه د الله پاک خلقت ده د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مثانه ډکیږي یا هم مثلا ډکی متیازي نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حده پورې کنټرول کړي نو کله چې هغه درېیم یا څلورمې درجه ته بواسیر رسیږي بیا نو که دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیزه ستونزه ده نو دې لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لږ ذره ځان پوی کو چې کومې نښې نښانې چې ځان کې وګورو باید سملاسي اقدام وکړو تر څو خدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې هلته بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي زموږ ستاسو په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کله ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یا مرضی چې نن ډاډه خبرې وکړم د لپاره موږ دوه ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کړي اوریدونکو ته نوبات ورکوو راځي چې اوریدونکو چې وایي اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي یو اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
خیر به سمانیک وسه ډاکټر صاحب جوړه په خیره
و ډیره مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده او تاسو د بواسیر په اړه څومره پوهیږئ
د هلمند ولایت سمې اړیکه نیولې ده
ښه مهرباني وکړئ وروره تاسو څه پوښتنه لرئ مهرباني دوه ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
زما پوښتنه دغه ده چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده
ښه ښه او څومره وخت کیږي درد هم لرئ ورسره که نه
درسته و
درسته خاخه او تر اوسه مراجعه کړی دا ډاکټر صاحب ته د حکومت کا سیدان اوروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړی
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مو کړی دا و
خاخه حتمان تاسو ته چون څلور کال کې د غستون ځ پیدا شوی
و و
خا تاسو که پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پوښتنه هم ولري ځکه چې پوښتنه مو ځواب سي زبر ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کوم اضافي پوښتنه لري یا که تاسو پوښتنه واخیستله
زه پوښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده
عمر د څومره ده څو کال
دو دیر شکاله
دو دیر شکاله
دو دیر شکاله
ها
دو دیر شکاله نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چې هلته په کې وینه غونډه سي یا علاقه وکړي روغ صورت کې چې هغه موقتي حالت دي دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده نو که دای دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په هغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې
یو وخت یو وخت چې ډاکټر صاحب یو وخت یو وخت
نه
وینم یو وخت پر سره یا
هغه وخت چې ته تشناب ته ځې غټو امتیازو ته په هغه وخت کې دي تا کلمې اخر سر درد کوي او کنه
و و کوي و کوي
نو سعید زه دی ورور په خبر باندې پوسټ ولرم
او مننه ډاکټر صاحب سلامات سه ورور سه جواب ورکو نو اوریدوم کې هم څه خده چې دغه پختنه واضح سول دغه سه د اوریدوم کې غونډه دغه ناروغي چې لري واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سه مننه اوریدوم کې چې اړي کې دی نیولې وکور ودان له هلمند نه بل اوریدوم کې ته نوبات ورکو ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنې پروګرام ته واګي
السلام علیکم لوژن صاحب تاوم ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم چې باز محمد هم د زبل ولایت شملزو سره دی بلسوالیست
ها جی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني
خیر اوسه مننه د تاسو یو جان لوژن صاحب دغه ما جوړ خو مرتوسه شکر الحمدلله د زمر په منځ کې نار و دلې د نم لدلې د نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اکل معلومات راکې چې دا اول ور لچې شته پیشیږي علامه کمی علامه او ویلاج په کوم ځای کې کیږي
ها ډیر مننه حاجی صاحب محترم سلامات او سي کور ودان دغه پښتنه وی چې مو ګم ځان سره لیکلې وي ورسې به مهرباني
هغه غشتنه لته لرم هغه د سترګو ډاکټر نه کوي ملما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر ته خو ډاکټر ملما کا
خا سترګو باندې ډاکټر صاحب حاجی صاحب خبرونه درلو دا بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محلويشت شامل کو خبرونه به په جوړ کو ان شاء الله او کچیرته تاسو ستونزې جدي بیا تاسو کولای سم چې شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزې د حوار شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړ وکړو دا حاجی صاحب چاړي کمنې ولې وډیر مننه سلامات
اوسئ په داخل کې خپل جن صاحب نسته په داخل کې نسته په خارج کې د ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توڅه صاحب ته یو سلام وایم څنګه
وې ډیره مننه سلامات اوسئ حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونږ ولې ولا شامل زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنه په ځواب مې ربانیو کې ستړي مشه رختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بلې السلام علیکم محترم حافظ لال جن صاحب څنګه جوړه په خیره
علیکم السلام ډیره مننه ستړي مشه
مننه زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغنده ولسوالی سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم ملماتاب ته ډیر سلام وایم
مهرباني حق دوست
مننه چې راسم موضوع ته اسدل الله جن صاحب د خمی ست خبري او مرکه اوریدل ډیر شفان راکوي او ډیر ست خبري مشته ډیر په زړه پوه دي سره په څنګه کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن صحرا غلو د استا قسم راشکارا کی وملې دی نو ډیر خوندور
مننه کور ودان مهربانه یعقوب صاحب سلامت اوسئ
نو را بسو پښتنه د یلم صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغه مرزي وی چې ډاکټر ته مشخص څه د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کی او زه د پښتنه لرم په هغه ترکیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بو چې شي یا نور داسې شان وخوري د ډیر ګرز یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بولې دی وای چې داسې څه څناڅه سره واش مې په اصطلاح باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروشي نو دا به ډیر مهرباني
چې په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سن څومره دا او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونز نه کړیږي
ا بالکل جن صاحب محترم سمو سرانی د چنځ دي شکلو پر شاو خا دی دی وای نو ماته دار واخل کته په د خبرو کې سره رسوله د معلومات پره کې دی تقریبا د لس کلو څخه یعنی دی وځ د لسو اتو کالو مه د مرزي را سره د اتروس پر ډیر وای په تکلیف یم نو کړه دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر ماشاله سي دغه وا پښتنه
حقدوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې زینې کسان راډه او خکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم که تاسو دغه ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي هاي هغه کومه ډول کتله چې یاد کړم مخکې ډاکټر صاحب کومه کلمه چې کله د ډاکو میتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې هم دغه ډېر لیکي تاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر سي
بالکل محترم لوجن صاحب، بس دا یو نور ایت مشکل نور نلری نه دردونه نه بل شی پسته مطلقاً ساده ګرځي. زه وایم چې په موټر کې زما مقصد چې زما هم ډېر تلوار دي، زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نه شم ختلی. وروسته بیا زه موټر ته خېژم، که هغه ډېر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې ودرو یا ډېر مشکل سره مخامخ یم، ځان یې لمیم په داسې یو بنده ساحه کې هم نه شم ګرځېدلی، په تکلیف یم، هر ځای شپه هم نه شم کولی. نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات راته راکړي، نور دردونه شی نه لري. او یو سلام پر اوزګان کې عادل صاحب ته، بس نور د اورېدونکو وخت نه دی.
کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اورېدونکو یوه شېبه اړیکه مه نیسئ، راځئ چې دغه کومې پوښتنې چې وسوې د به ډاکټر صاحبان ځواب کړي. ډاکټر صاحب شمس، زه دغه د وروستي اورېدونکي چې د اوس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دوست صاحب، دغه پوښتنه تاسو ته راځي کوم، راځي چې له دې خوا ځواب کو چې هغه پوښتنې مالیکلي چې بیا وروسته پی ورسو به نورې پوښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی. ډاکټر صاحب شمس، تاسو حق دوست صاحب ته څه وایي؟ دغه ملګری چې وایي له لاس کلو حتی وایي له اته کلنۍ لس کلنۍ نه دغه ستونزه لري چې موټر کې مزال نسی کولی، ستونزه همدغه وه چې تشناب ته ډېر ځي یا باولو ته ډېر ځي، څه وایي حق دوست صاحب ته؟
مننه لودین صاحب. حق دوست صاحب پوښتنه خو ما واورېدله، دغه پوښتنه دا وه چې کله دغه ملګری خوراک وخي یا څښاک وکړي یا سفر کوي باولې ډېرې راځي، او د دې مشکل نه تقریبا د لسو کالو نه ځورېږي. لودین صاحب په دې کې ډېرې بیماری ډېر مرسیګانې راتللی شي چې د هغې نه پوره تاریخچه اخیستل غواړي، پوره معاینه کول دي، او بعضې ټسټونه دي چې تر څو موږ هغه مشخص تشخیص ته ورسیږو، او د ده که سل فیصده نه وي نو اویا نه تر اتیا یا نوي فیصده پورې تشخیص وکړو. خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض چې دی عمر یې کم دی، تقریبا ځوان دی، 5 کاله عمر لري، کېدای شي آی بي اس ولري چې هغه ته انفلمیټری باول سندروم ولري. په هغه کې به دوه کټګوري موجودې دي، ځینې کسان داسې دي چې هغه ورسره قبض کیږي، حرکتونه ورسره کمیږي، او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي. دویمه کټګوري خلک داسې دي چې به د هغه ورسره د هاضمې د جهاز حرکتونه زیاتېږي یا مورټلټی زیاتېږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته د تلو صورت نیسی، چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي. مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري یا سفر ولري یا داسې یو کار د په ذهن کې چې زه باید دغه کار سر ته ورسوم، بس تر څو چې هغه کار نه وي رسېدلی په ده پریشري د همدې د وجې نه د دې د هاضمې سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتېږي، او د بار بار د تشناب ته د تلو سبب کیږي. یو دغه کېدای شي، او نور په دې کې نورې مریضیګانې هم شته چې یو د هغې نه انفلمنټری باول سندروم دی، او بل چې دی هغه ته آی بی ډي وایي چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي چې یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وایي. نو نور همداسې نورې مریضیګانې هم شته چې د دغه سیالایمو سبب وګرځي، خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې پوره تاریخچه واخیستل شي، معاینه وشي او لازم ټسټونه وشي، انشاءالله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی.
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي، یعنی داخله ډاکټر ته ورسي په لومړي ګام کې، او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي، کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي؟ ځکه دا اوریدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو، یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتما ضرور دی، ممکن تللی هم وي، اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته ووایو چې نورې کومې لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي، ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغسې لږ پیچلی مریضۍ یا هغه مریضۍ چې لږ پیچلی کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي. دا اوریدونکي څه وکړي دا ناروغي چې لري؟
لودین صاحب محترم، دا کولی شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې تر څو یې هغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته که نشته. که چېرته امکان دی ولري چې دا د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظه وګوري. خو بدبختانه زموږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي به دا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي، بس په خپله ورته دوالي کې او د هغې مطابق ورسره مخکې وي. الحمدللہ زه چې خپل په کم سنټر کې کار کوم مونږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم که مونږ ته مریض راشي او زمونږ مربوط نه وي مونږ هغه مریض چې دی هغه ته هدایت ورکوو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو زما په خیال د ده ورور مریضي چې ده دا هم که داخله ته ورشي که د جرایي موضوع بیا هغه جرایي ته ریفر کړي او که عمومي جرایي ته ورشي او هغه به وګوري چې زمونږ څه نشته نو هغه کولی شي به عمومي داخله یا ګیسټرونټرولوجیست ته ریفر کړي چې د هغې مطابق ورته علاج شروع کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډېره مننه. ډاکټر صاحب مارج تاسو هغه د اول اورېدونکي پوښتنه واورېدله تاسو ورسره خبرې هم وکړې له هلمند نه اړیکه نیولې وه دوه دېرش کاله عمر یې درلوده هغه اورېدونکي ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله و مننه تاسو نه ورور ته خوزه دسه وایم یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلو نه لري نو په هغه صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دی د بواسیرو تکلیف ولري ځکه دی درد ورسره لري هغه وخت چې دی کله تشناب ته ځي سبب د درد ورته کېږي نو زما په اغلب ګمان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډکې متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسي نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې داسې ورکوټې غوندې څیرې سي نو دغه څیرې کول مونږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه نو کېدای سي د دې کومه څیرې سوی دغه ځای چې دا ډېرې ورکوټې څیرې چې کله چې ډاکټر یې معاینه کړي هغه یې ویني نو کله چې دا که څیرې سي نو په دې صورت کې بیا دی درد محسوس کوي په دې ځای کې او زه فکر کوم چې دا یې د دې تداوي لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر یې له نږدې نه وګوري د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري او د دې لپاره په لومړي سر کې مونږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ سي نو دا یو داو نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دی د کولمې د آخرې برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي نو د ما دته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي او زه د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د دننه خوانه یو داسې د یو کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیرې کېږي دا نو موږ ورته فشار ورته وایو نو دا یو څیرې ده نو کېدای شي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوي په درسته ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج ونه کړي نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي اکثره خپله باندې جوړېږي او که جوړ رسه بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې هغه باندې تداوي کوي.
بله ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی، یعنی اورېدونکو که چېرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړېږئ نو د دې علاج هم وکړئ ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کوي اړیکه نیولې وله شمل زونه ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کېږي دغه بواسیر که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا د دغه ستونزې زمینه برابرېږي هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي یو خو دا دی چې هغه دود دستور او عنعنات دا دی چې تر ډېره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښیي اما حال دا چې صحت ډېر مهم دی او ځان ساتل فرض دي نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کېږي او دغه څلور ډوله باعث کېږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه
مننه لودین صاحب زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم ډاکټر صاحب محترم مارج په هغه بل غرنا واچوم ډاکټر صاحب ډیره خسته تشریح کړه خو چونکې موږ خپل اوس په کار کې او دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو زه به پې لږه تبصره وکم تر څو چې هغه د هلمند نه کمرور پوښتنه کړې وه چې د هغه پوښتنه هم حل شي او په نور اورېدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو اولنې خبره خدا د لودین صاحب کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا تا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي هغه یې درته کړې ده او یې نه دغه نه ده کړې بیا ورته ووایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخلیږي او په هغه باندې به موږ ګورو چې بواسیر شته نشته که دی د هغې موقعیت کوم دی ځکه چې د بواسیر دپاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د که چې کله مریض ستونې ستاف سملي او د پخې جګ شي خپل یو پوزیشن دی چې هغه ته لیتاټومي پوزیشن وایي چې په هغه پوزیشن کې سملي نو بیا معلومه وو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دی یا په و بجو دی یا په یولس چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي خو کله چې مریض راشي مونږ ته ووایي وایي مونږ درې کاله علاج کړی دوه کاله علاج مو کړی بواسیر لرو کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو هغه یا انل فشر وخیږي یا فیسولا وخیږي یا ساینس ولري چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوي چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي تر دې پورې چې زما خپل تجربه ده یو مریض ما ته راغی نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ما ته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کښېنم درد کوي نو بیا ما ورته وویل قناعت مې ورکړو چې تاسې ته به مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسې څه مشکل دی یا تکلیف مو څه دی د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره وو انشاءالله په افغانستان کې به متداوي وکړو که نه وه نو تاسې ته به لازم هدایت در کړو کله چې مو مریض ته معاینه وکړه د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه پروکټوسکوپي مو ورته وکړه پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل د وړاندې نه معلومېدلو خو چونکې هغه مخکې تداوي د هغې مطابق نه وه اخیستلې بیا مو چې ورته تداوي شروع کړه یو میاشت تداوي چې مو وکړه واپس راغی چې راغی په خپله اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوی یم نو زما خواهش د ټولو دوستان کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته ووایو چې تا ته مونږ پروکټوسکوپي کوو هغه ایسته ورک شي بیرون وځي لاړ شي ستا بېرته واپس لاړ شي پیسیم تاویل کړی د بواسیر دپاره راغلی خو چې کله د معاینې نه ورته ووایو هغه لاړ شي ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي تشخیص مې نه یې کړي چا ته دوایي نه لیکم نو دغه مې یو څه د هېوادوالو د معلوماتو دپاره کوو چې کله ډاکټر ته ځئ تاسې ډاکټر ته اجازه ورکړئ اوس به راشو پوښتلې ده او بخی چې لږ وخت مې ډېر ونیو
هیله کوم مهرباني
نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي لودین صاحب قبضیت دی هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدی شي د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دی حاملګي د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده بل چې دی د فزیکی فعالیت کموالی او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي کوشش دي وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي قدم ووهي او د دوی هغه کوم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي بل لودین سه په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره درد تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي بل کله چې د خېټې فشار جګ شي چې په هغه کې زیات شیان موجود دي یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي دانه جوړ شي چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي په دې فشار راشي چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي بل چې د لودین صاحب نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د وسترنایزیشن هغه شروع شوي چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی چې دا هم یو له عواملو څخه دی او په اخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کېدلی شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې د اورېدونکو پوښتنه جواب شوي به.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډېر په زړه پورې تبصره مو وکړله او ښه وضاحت مو ورکړ. دا بس یو څه انشاءالله چې واضح سوی د اورېدونکو ته اورېدونکو باندې کنيسي. ډاکټر صاحب مارج راځي لږ زره درملنه باندې هم تم شو، که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې 85% دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحۍ نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري، دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره؟ یعنی دلته سیستمونه پرمختللي دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایلو ته پکتو ټول یو ډول ده؟ په دې پورې تړلې چې د بواسیرو درجه څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارج مننه
کوم تاسو نه. بله، او فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید ووایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې مونږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو، مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درېم څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هېواد دننه کې مونږ هلته ولرو. نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راست و اصلی مسئله تا چه دی بواسیر و دی تداوی خبر دا، یا خوزه پا عمومی شکل خپل و هوادوالو تا هوایم دی مو تاس دی کلتور لواجه نا چه سنگه چه تاسو هم ورطا اشاره وکړه. دا بواسیر چه دی دا دی دی مون پا مقعد که پیدا کیگی، نو زکا مون پا انانوی شکل منگا پا انان شرمی گو چه دی غذای نخبری وکو یا دی غذای کم تکلیف کم چا تا هوایو. مګر د ما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نور خلکو ته که نه وایي صحیح ده نه دی وایي، خو ډاکټر اکثره ډاکټران محرم دي او راست ساتي. موږ په طبابت کې راست ساتو، نو ډاکټر صاحب ته دې ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغو ته دې ټول حال ووایي، ټول راز دې ورته په درست شکل باندې ووایي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نو کله کلي معاینه ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته دې د مقعد وګوري او یا ګوته یا علی چی هغه استعمال کی. خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې که چیرته درد وي په مقعد کې، موږ نه ګوته هلته ننه باسو او نه کومه اله ننه باسو، هغه مریض ویده کوو یا پس لغه نه ګورو. یو خبره بله مغه د بل ورور په خاطر باندې وکړمه چې زیاتره دلته یو کمره غوندې ده چې افغانستان کې هم زه چې هغه وخت وم وخت کمې وي، موږ په نامه د کولونوسکوپي یادو، یا داسې یو دوربین غوندې و د یو پایپ په سر کې، هغه په کولمې کې داخلیږي او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوي په هکله، تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب یې باید تداوي کړو، او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري چې کله واقع شوي باید تداوي کړو. ډاکټر صاحب ډېر ښه وفرمایل، عمومي ټول شیان یې وویلې، خو زه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټترین سبب یې زور وهل دي. کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي، په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت هم وي، د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي چې دا ډاکې میډیازي چې کلک شکل لري او نه خارجېږي، دا را خارج کی. یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچتوي، یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې، هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې، هغه هم سمه ده ورسره. بل دا چې کله کله په نس کې، خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي، یا تومورونه وي، یا سیسټونه وي، یا لکه ماشوم د مور په نس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسي رالېږلی دا رګونه. نو هلته پکې وینه ډنډېږي او باعث د پړسوب یا لویدو د یو رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کیږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې د باندې ناراضي او د باندې راوځي او پاتې نسی دا پرسیلی رګونه نو هغه صورت کې تداوی ډیر اسانه ده زیاتره دلته یو ورکوټی ربړ غوندې لري دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اعلی باندې چې پروکټوسکوپ ورته وایي دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی سي د یو جیلو په استعمال باندې او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب وویلي کیدای سي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې نو په غرض کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې پکې وراچي په بیخ کې د غرګ چې دا رګ کرا کرا ورته وچ کړي او یا په هغه جی کې په هغه بواسیر کې چارک پرسیدل په کې یو بچکاری ورته کوي هلته بچکاری ورته کوي او دا لمنځ نزدي او ډیر وخت مریض آرام وي کیدای سي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کړي ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کېږي نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په درېمه درجه کې پدریمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویل کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلې دي خصوصا داسې واړه دي رګونه الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځکه کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته بیرته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې ویلي چې د رګونو پړسول او د رګونو راښویېدل دي ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بعضې وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کلک نیول شوي دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت وي نو هغه واړه واړه د سپینو غوښو تارونه شکېږي او دا پړسېدلې هم دي درانده شوي هم دي نو دا کته راځوړندي کته راوځي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته یې ورته کشکي بیرته بدون د دې نسې په خپله مقعد کې کوم عملیاتو کې یا څیري کې یا ویګنډي یا غې کې دننه خواته یې کوي چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض هېڅ نوه تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه یې چې د باندې راوتلي دي او چاره نه لري او کله د دننه خوانه یې بیرته پورته خواته کشکي هلته یې وګنډي او غوټه یې پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کېږي نو د دې په خاطر داخلي چاره یې بیا دا ده نو چې په دې اخر کې دا پریکوي یې کله چې مریض ویده یي دا پریکوي ورته او د غرګ بیرته ورته ګنډي دلته دې حالت کې خطرونه زیات دي ځکه دا د متاسف د مقعد شاوخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله او کله کله دا عضلات هم ووهل سي یا خراب سي بیا په هغه صورت کې یا د مقعد سوری د غټو امتیاز سرای تنګ سي لږ زره کله کله او یا هغه عضلات چې شاوخوا ته دي هغه وخت چې هغه کلک نیسي چې دغه جوابي چای وساتي هغه کله کله ووهل سي بیا نو مریض خپل جوابي چای نسي ساتلی نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په اولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري سره وینه ده تازه وینه ده خصوصا هغه وخت راځي چې کله دی خپله شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې لیږي یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیږه باندې چې دی پاکوي خپله شا په کې ولیدل سي په دغه وخت کې بهتره ده چې په اول مرحله مراحلو کې ډاکټر ته لاړ شي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه وي او کوم لږ قسم زیاتونه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیر راځي چې اوریدونکو ته لږ موقع ورکړو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي
ستړی مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دا کوم تاسو خو وي او خاخ پرونه پیل کړی بابر افتخاری دا شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګی شي په پاتې دي چې سره راټول کو
جی بالکل مننه خوشاله وسیږي اډوم به پختنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غټه مسیان زکومه نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینا وی نو زس کول شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوی ما کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله داسې راځي او کله نه کله نه راځي ډاکټر څه پدې اړه سوای
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته دغه ستونزه پیدا شوی او ریز مخک
جی جی زما هنګ درځي
او استاد غاګ لرو څومره وخت کې د ستونزه درته پیدا شوی
دا سر د سوفت نه کیږي کلا وشي او کلا سیمندنه بیا ناراضی نو کلا کلا ناراضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شا کې مقات کې خود درد نه لري
نو دا راستي وی چې کلا کلا دا زبخنه غوړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسنج راضی په دغه کې دا لګ دا سي سرني نه کوي کنه مونږ سرني نه کوړته وای په وزیرستانه لهجه کې نو هغه کې لګ کلا کلا درد مخصوص هو سر نو په داړه کلا لګ صدا سره ډاکټر صاحب سره سم
کور
ودان کدي شي
دا چې تاسو ته اقدامات کوي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخل د سره خبرې کوي ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنه پروګرام ته غواګي
خیر سی تاسو استاسی میلانو ډاکټر صاحب ته ټول اړوندونکو ته هیله او احترامات وړاندې کوم د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ استاسی سره په اړیکه کې
او اجي صاحب توخی مهرباني وکړئ
مننه زه به لاندې دوه پوښتنې ولرم اول خو دغه مریضي چې دا موږ په دوه تقسیمو دلته په دازمو سره او په رواج کې دغه کوو وایي دا بعدي دي دا خوني دي خونی خوم وینو چې دا حقیقت لري دا بعدي هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسر او د مریض تر دغه مقعد وینه ځي آیا دا وینه تاګ یې ګټه ده او کتاوان ده او بل غذایي رژیم باید موږ لپاره توضیح کړي چې موږ لپاره کوم خوراکي شان ښه دي نو دا زما لاندې پوښتنې وختم تنګ ده مننه ډېر او جباز محمد کا کوټ ډېر ډېر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړ وروزي
کور ودان ته خو سیب ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړی کمنې سي خبرونه هم لګي شی به پاتې دی راځي چې دا با سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي چې وای 15 کال عمر لرمه څو نه کی چې دغه سنځ ورته پیدا شوی څو وای د اوریدونکو ته افتخاری سپته مننه لودین صاحب
او بخي چې داغه هغه پوښتنه ما صحیح اخذ نه کړ دومره پوښوم کچرته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کیم امتیاز کوي په دغه وخت د درد احساس کوي او وینا کوي دا کړه
bale
په نو سم چې وینا
ورسره لري کوم وایدلته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمی ورسی برخې ته وایز هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سلام ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوي دا او کله ناکله د مقعد برخه یا هم د غټ کلمی ورستۍ برخه درد هم لري ورسره
ها لودن سی اکثره د کمزوان ځوانه طبقه چې دا لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال ده زمنګ د تجربه او کار فلحاس بزو ایما چې د ورور د ډکو میتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیر کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدله ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب ماره جام پډیر واځي هډا ولورته اشاره وکړه خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو ښه دی عمومي جراحي متخصص ته ورشي ترسو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي اکمو معاینات لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دغه قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخې څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به با سره ورورو راټولو
سلام ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر ز پوسټ ولا مغه زکه ډاکټر صاحب شمس سید چې ونه ورده زه ډېر دی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ دا محسوس کی مګر زیاتره وینه غونډه د سلګ غونډه په دا کمیټه ځو په خوا کې ورسره بند کاریږي هغه نو د ما په نظر کلن په باندې راست مې وره 15 کلن د چیرته د ناس دردونه لري ناس کې درد نه وي او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره په ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربې په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت ډېر 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 کم شکل باندې کله کله موږ پالي پورته وایو هغه فامیلي شکل لري زه فکر نه کوم چې پکې هغه وي نو ما ته دا هغه ښکاري ځکه زه په سوال باندې پوه شولم چې څه شی غوښتل نو ما ته د ده هم بواسیر ښکاریږي او علت هم ما ته قبضیت ښکاریږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور که په دې د ده په جواب کې به د دغه ورور د دې ځوان ته هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي دا اول دومې درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف اناناتو کې په رواجونو کې پخواني خلکو به ورته یا اوس هم ورته بادي مواسیر ورته وایي بادي مواسیر هغه دي چې درېیم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي یو دوی ورته بادي مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو وویل چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي او کله چې رګونه وپړسېدله بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کې امتیاز چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې د غذایي نه راوځي په فشار باندې نو دغه رګونه زخمي کوي دغه د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بېرته جوړ سي ودرېږي دغه وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلي کله بیا څو کله نه وي کله څو میاشتې نه وي بیا راپیدا سي بیا ځي چې موږ ډاکتران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو دې وینې ته ځکه دوی نسي کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نیسي نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دې ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شیان زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکل باندې کیږي یو دوی د ترکاری او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم اوبه ډېرې وڅښي اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوا نه د شپې له خوا نه خصوصا د ورځې له خوا نه او دریم زیات وخت کې نه حرکت ولري سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاریو یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې وړه دوه درې وړه یو ځای سي دا ډېر زیات کومه کې چې قبضیت لمنځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل لمنځه ځي او کله نه به د قبضیت دواګانې د چاغې ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جګې دي په شکل د پوډرو باندې کلاس وکړو کې اچي او هغه چې هغه هم کولای شي چې وچکي خو دغه درې طریقې مهم دي که یوای هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري که دی ټوله ورځ سابو وخوري او وګرځي مګر اوبه ونه څښي بیا هم همدا کېږي نو په موازنه شکل باندې اوبه باید وڅښي سبزیجات په عما او پاخه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه یې جلوګیري کوي یا مخه د پرمختګ نیسي نه لویږي نور نو دا
ډېر مهم ټکی دی. بله کور ودان ډاکټر صاحب پای کې زغوارم یو بل موضوع هم یاد کوم که څه هم لنی کوم رغی چې موږ تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکه د مقاد لاري نه دا هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې د نن خو د نسل خوانه فشارونه را واردېږي او کته خواته زور وهل کېږي په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات. ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو. څه فکر کوي څه کول په کار دي ترڅو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو؟ لنډه سپارښتنه کې په پای کې وایي.
په یوه دقیقه کې چې را تشریح کوم نو هغه ولنه دغه د چیمون خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې او همدارنګ په د کې ورکشاپونه جوړ شي خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دی څنګه مخنیوي کیږي او همدارنګ د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي پری کمپونه ولګيږي ډاکټران لاړ شي خلک پوه کړي او بل دې خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي د سبزیجاتو اخیستل دي او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کی چې زیات وخت لپاره فاتې نشي او زور وډه وهي او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي مخنیوی کولای
شي. خور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا لخپلو میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او د خبرونه مو خولې کړه.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو